ژوند دماغ دی د بلچا دماغ ژوند نشي کېدی، دماغ ژوند د بلچا نشي کېدی.
یوه بله پیغله موسکا لوزی هم د اختری او ډیرو مصارفو مخالفه ده. دا وایي په اختر او نورو مناسبتونو کې ډیر مصرف د دې سبب کېدی شي چې له واده وروسته د هلک او نجلۍ ژوند متاثره کړي.
زما شخصا دا شیان اصلا نه خوښېږي، چې زما په ژوند کې هیڅ مادي ژوند ارزښت نه لري. هغه شی سی باید ما ته چا کړي ول، هغه ما پلار راته ټول کړي دي. زه هیڅ داسې یو شی نه غواړم چې ما ته میواله میړه یا د آینده خاوند ما ته داسې کار وکړي. همیشه فقط دغه غواړم چې یو آرام ژوند څوک پاینده کړي. ولر دا مادي شیان کدو ورځې راوړي، سبا ورځ به شاید له هغې سره پیسې نه وي. سبا ورځ چې زه واده وکړم هغه پیسې نه لري، نو څه د دوه ورځې سیدي راوړل هغه څه په درد خوري. پس زما په نظر هغه مهمه ده که آینده کې موږ یو ښه ژوند ولرو، یو آرامه ژوند ولرو، له یو بل سره ډېر خوشحاله اوسو، نو له دې عیدي ولري چې به هغه ډېر کوي.
د غاټول محلنۍ مسؤول مدیر عبدالحق سلام زوی بیا د اختری وړل مناسب دود بولي. د هغه په باور دغسې مناسبتونه سبب کېږي چې دوه کسه سره کښېني او یو بل ښه وپېژني.
دا دود خو بد دود نه دی، یعنی خواله په دې کې دی چې هغه نجلۍ چې یا کوژدنه چې وي لږ تر لږه د هغه د خسرګنۍ د کور خلک ورشي، له هغو سره کښېني، خبرې سره وکړي، یو بل لږ نور هم سره وپېژني. همداسې کله زوم ته هم دی، د دوی دواړو د زوم او د ناوې یا د کوژدن او کوژدنې د دوی دواړو د لیدلو موقع برابرېږي. ښېګڼه دا وي، ګوره د ژوند خو د دوی دواړو وي، نو ښه ده چې سړی لږ تر لږه یو بل لا ډېر سره وپېژني، جنی دے راتن کی جوان دے جوڑاول لپاره کنا سره خبره وکړي او پزین مسائل سره وغږیږي. دغه سې چې څو یو بل سړی مخکله مخکې خو پیژني، نو د راتلون کی خو ژوند لپاره یو هم مو کوي او خلاروي.
سلام زوی کڅه هم د اختری وړل مخالف نه دی، خدا هم وای چې دنجلی کورنۍ باید حلق ته د دکان پستر گوونه ګوري او هر څه ترونه غواړي.
اغه مره مناسب جامع او مناسب وسایل چې اغه نه ویتا یا کوژدنې ته په کار کې خده چې ورول شي لکه جامې دی نور شي، خو د خپل وس مطابق وي او زوم هم داسې ونه کړي چې د پولې ټاک ته ځان کې نوي، هم د انجلۍ کورنۍ هغه هم لوړ لوړ شان پرې کېږدي چې د زوم ملا په هغو باندې ماته کړي. یعنی په یو شکل باندې زوم ته د یوه دکان فکر وکړي، داسې یو دکان چې بس په څه رقم باندې د هغه خپل ضروریات را پوره کړي یا په یو شی ترې راوش کول شي، بلکې د خپل لور او د خپل زوم د دوی د راتلونکي په اړه باندې فکر وکړي، د دوی د هوسا ژوند لپاره فکر وکړي.
دیني عالم مولوی محمد عیسی سمیم وایي په اسلام کې د اختری او نورو مناسبتونو په نوم د ډیرو مصارفو د کولو جواز نشته. دا نوموړي په خبره ډیر خلک دا وایي چې داسې دودونه خلک سره نږدې کوي، خو له دې دودونو او ډیرو مصارفو پرته هم یو زلمی یا یې کورنۍ کولی شي د خپل نوي خېښ کره ورشي.
دوه منمایان به راوړي، جلبي به راوړي، او دا شی به راوړي، هغه تازه میوې به راوړي، دا په دین کې نشته. نو له دې نه چې سړی پکې بې ځایه تاواني کېږي، مصرف پرې راځي، او بیا د هغه له توانه جګه وي دا خبره، نو په دې کې خو محبت هم نشته، صله رحمي هم نشته. خو اسلام موږ ته دا امر کوي چې موږ تاسې به صله رحمي کوو، او د صله رحمي طریقه دغه نه ده. په دغه طریقه باندې باید موږ ونه کړو، غیر له هغه نه نورې طریقې شته چې دغسې دې ورشي کور ته، غیر له اختره دې ورشي، په اختر کې دې ورشي، هر وخت کوی شي چې راس او درس سره ولري، تګ و راتګ سره ولري، مجلس سره ولري، محبت سره ولري، صمیمیت سره ولري، هغه له دې نه هم کېدی شي طریقې نورې دي.
په ځینو سیمو کې بیا د کوژدنو ځوانانو لپاره یوه لویه ستونزه دا ده چې دوی په اختر کې هم خپلې کوژدنې نشي لیدلی. د پکتیکا اوسیدونکی رحمت ځلان وزیری وایي د دوی په سیمه کې داسې دودونه شته چې ځوانان یې د خپلو کوژدنو له لیدلو محروم کړي دي.
یو دوده او بیا په د جنوبي ولایتونو کې ځینې قومونو کې شته او ځینې کې نشته دی. نو موږ هم داسې کول چې کله به د هغه شوخترۍ به شلو، نو د کوژدنې کور یا د خسرخیلې کورنۍ ته به ورتللو، هغوی ته به مخترۍ راسره وړل، او کوژدن ته مخکې له اختر نه به کالي شیان وړل، او د اختر په ورځ به مو بیا ورته رقم رقم لکه وچې میوې ګوره، نور خوراکي شیان ګوره، لباسي شیان، هر څه به منظم ورته وړل، او اخترای به مو یو ځای لمانځلو.
یعنی تا کوای شوی چې د خپل خسر کور ته ورشي؟
و ما کولی شي چې د خپل خسر کور ته ورشم، خو دا مې نشول کولی چې له خپلې کوزدنې سره وګورم.
نو تاسو احساس کوو که نه، ځکه دا خو ستاسو دواړو اخترو، دغه مصرف هم چې شوی و ستاسو دواړو په خاطر شوی و که نه؟ دا چې لیدل مو نه شوی سره، بیا څه دې په ذهن کې راګرځېدل او څه دې غوښتل؟
لیدل خو لیدل چې نشو سره، ډېر یو د مایوسۍ احساس مو کولو، یعنی ډېر بدبختانه ډېر هغه بد کار و چې موږ نشو سره لیدلی، مجلس مو آزاد نشو کولی، خو رسم و رواج و مجبور و چې غاړه مو ورته ایښی وی، هر څه چې وو ځان مو تېرول.
خب دا وی کنه چې اخترای وړل کیږي نو دلته دغه هلک او انجلۍ سره وګوري ځکه ژوند د دوی دغه یو بهانه د دوی لپاره ده چې سره وګوري او د راتلونکي ژوند په اړه خبرې وکړي او بل ښه وپیژني.
بېشکه دا ډېر ښه کار ده او ډېره ښه لاره ده چې کوزدن او کوزدن سره وګوري سره کښېني مجلس سره وکړي. خو موږ قوم کې دا رواج نشته چې کوزدن او کوزدن سره مخکې له واده وګوري ولاد سره کښېني خبرې د سره وکړي.
خو دغه رواج بدلول غواړي، تاسې په دې برخه کې څه کړي نه دي؟
موږ که د ځوان نسل چېرته یو څه وکړي، کوم اقدام وکړي، نو دا به ښه وي کنې کوم تېره زمانه چې دا نیکونه پلارونه وو، نو دغو داسې رواج راته ایښی دی چې موږ نه شو کولی چې ورسره وګورو.
حیا پوپلزی وایي دا ډېرې جامې او ډېر مصارف نه غواړي، خو لوی ارمان یې دا دی چې په اختر کې کوژدن ورسره وایي.
ما ته دا ارمان ورځي که نه دار که حسرت خورم چې کاش هغه وای کالی چا د خوشحالي نه ورکوي که نه که هغه دلته وای ما ته هغه کالی ما ته هغه یعنی ډېر غټه مانا یې درلوده د کالی نه هم جګه مانا لري چې دلته وای او مثلا زه هغې سره چېرته تللی وای په چکر یا هغه راغلی وای مثلا لیدل کتل سره شوي وای ځکه دا د ژوند هغه پړاو دی که نه چې ته د ژوند په خوند پوهېږي د ژوند په هدف پوهېږي چې تر اوسه پورې تا ټول ژوند په سټرس کې تیر کړی خو اوس پورې زما ته دا ارمان راځي چې کاشکې په اختر کې هغه راغلی وای او اختر کې را سره وای د با اختر به دوه اخترونه شوي وای او ما به لا سینګار کړی و ما به لا نکریزې ډېرې وهلې ما به لا بنګړي اغوستي و ما به لا نور ښکلې جامې اغوستې وې خو ای کاش چې هغه وای لکه هغه چې وایي یوه ټپه ده چې ته د اختر په سبا راشه زه به دروزم تورې سترګې سره لاسونه.
مولوی محمد عیسی صمیم وایي په ځینو سیمو کې دا رواج شته چې زومان خپل کلي ته نه پرېږدي، خو د هغه په خبره د اسلام له نظره دا ناسم کار دی. کوژدن او کوژدن کولی شي هر وخت سره وګوري او په دې برخه کې د اسلام له اړخه هیڅ بندیز نشته.
هر وخت کوی شي غیر له اختر نه، هر وخت کوی شي سره وویني. کله چې دا کوژده کېږي دې ته ایجاب و قبول کېږي. هغه ورته وایي چې ما خپله لور درکړه او دی وایي چې ما قبوله کړله. ایجاب و قبول شي اوس هېڅ کومه مانعت نشته. له دې هیلو بهانو نه چې ورته تیر سو چې په اختر کې به خامخا د میوه وړي او د هلک بیا له جنۍ سره ویني، غیر له غنم لیدی شي سره دا کې ضرور نه ده چې خامخا به دا شی ورولي او بیا به سره ویني. غیر له غنه هر وخت په هر ځای په هر مکان کې لیدی شي، ټلیفوني خبرې کوی شي، ملاقات کوی شي، کېناستی شي، د کوم مانعات نشته شریعت له لحاظ.
خوږو اورېدونکو، د اختر درې ورځې تاسې ته ښې خوندورې او له خوشحالیو ډکې غواړو. په همدې هیله دا خپرونه پای ته رسوو. تر بیا مو الله مل.
د زهرو کاروان د نشې موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کابل او ډیلي ترمنځ د سوداګریزو راکړو ورکړو په هدف هوایی دالیز پرانستل شو چې په دې سره د افغانستان محصولات هندوستان او د هغه هیواد توکي افغانستان ته راوارېدېږي. دا چې دا پروسه د افغانستان د سوداګرۍ لپاره څومره مهم او ګټوره ده، د حقیقت څه دی، د دې اونۍ په خپرونه کې پرې خبرې کوو. د نن په خپرونه کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال احمد توفیق داوري له ځانه سره لرو. داوري صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. که پیل له دینه کو، لکه څنګه چې ما مخکې ویل، د افغانستان او هندوستان ترمنځ د سوداګریزو راکړو ورکړو په هدف هوایی دالیز پرانستل شو، ستاسو په نظر دا کار د افغانستان د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره څومره ګټور دی؟
تاسو ستاسو درنو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، وګورئ، افغانستان بنا پر هغه جغرافیوي موقعیت سره چې لري، موږ آزاد او اوبو ته متاسفانه لار نه لرو. هغه د خپل د موقعیت په اساس، ولې د نړیوالو کنوانسیونونو د بعضې پروسیجرونو په اساس خاص افغانستان او نور د افغانستان ته ورته هیوادونه چې دوی آزاد او بوت لاسرسي نه لري د هغوی حقوق او استفاده له دغه بندرونو او د نور هیوادونو له ملکونو نه دا په ټولو هغه تفاهم نامو او په هغه نړیوالو کنوانسیونونو کې دا تسجیل دي او واضح دي. متاسفانه زموږ تجارت کا واردات دي که صادرات دي له ډېره وخته را په دي خوا همیشه دا د ننګونو سره مخامخ دي، په خاص ډول د پاکستان په قلمرو کې او کله کله د ایران د اسلامي جمهوریت په قلمرو کې. نو زه تاسو ته ویلی شم چې په دغسې یو موقعیت کې چې افغانستان دی او متاسفانه چې موږ تر اوسه تر دې حده نه یو چې حداقل موږ یو 40-40% په خپلو توکو باندې متکي اوسو، یعنی موږ ډیر په وارداتو متکي یاستو په ډیرو سکتورونو کې په ډیرو بخشونو کې. افغانستان ته لازمه ده چې له هر بدیل لارې نه باید موږ استفاده وکړو، ځکه چې موږ یو دا چې موږ په بهرنیو توکو ډیر متکي یاستو او بل دا چې موږ وکولی شو هغه زموږ یو څه ناڅه زراعتي او داخلي تولیدات چې دي محصولات چې دي دا نړیوالو بازارونو ته له بدیلو لارو نه ورسو. الحمدلله خو تر ډیره حده دغه هوایی دالیز چې نن سبا د افغانستان او هند ترمنځ دغه دالیز جوړ شوی دی او تقریبا تاسو شاهد یاستئ د دې چې زموږ مالونه نور چالان دي هغه د هندوستان ته ځي، په دې کې هغه د زموږ تقریبا طبي نباتات چې په هغه کې دا اینګ چې ورته وایو موږ او تاسې هغه وه چې هغه د له دې لارې هندوستان ته هغه د ولاړه دغه یې شروع شو، د هغه صادرات د دې شروع شو، د وچې میوې ورسره شروع دي انشاءالله په خیر. نو دا د افغانستان ډیر په ګټه دی او موږ کولی شو چې هندوستان ته خلاص رسی په ډیر کم وخت کې په یو کمه هزینه یا په کمو مصرف با مصارفو باندې هندوستان ته لاسرسی پیدا کړو. نو دا ډیر ښه یو زیری دی او ښه یو چانس دی چې موږ وکولی شو د یوې خوانه هغه خپلو داخلي توکو ته دلته وده ورکړو، ځکه چې هر څومره چې تاسو مارکیټ پیدا کوئ خپلو تولیداتو ته، که د کرنې په برخه کې، که د سوداګرۍ په برخه کې، که د تولید په برخه کې، نو هر څومره چې تاسو ورته مارکیټ پیدا کوئ دلته خلکو ته د کار ځای پیدا کیږي، اقتصادي وده لامل ګرځي.
د افغانستان چې صادرېږي د هغې په اړه تاسو وویل چې تبن وچه میوه ده پکې، طبي بوټي دي پکې، لاغې خوانه څه شی راځي او څومره اړتیا لیدل کیږي ورته دلته په افغانستان کې؟
د اوس د پاره په اول قدم کې لکه چې ما وویلې د افغانستان نه خو زراعتي توکي دي، هغه زراعتي محصولات زمونږ لکه طبي بوټي دي او مثلا لکه وچه میوه، تازه میوه ده، غالۍ دي زمونږ، د لاسي صنایع دي زمونږ، دا ټول په دې کې شامل دي. له دې خوا بسي او لاغې خوانه په اول قدم کې هغه زمونږ ډېر د ضرورت وړ توکي چې په هغه کې طبي دوا ده، په هغه کې د البسه ده، په هغه کې د غرض یو شمیر خوراکي توکي دي چې د افغانستان د ضرورت وړ دي، هغه له هغې خوانه راځي چې د دې په انکشاف سره به بیا نور وارداتي مالونه زمونږ هم چې د امکاناتو په صورت کې چې انشاءالله امکانات هم شته دی، د هغې خوانه به هغه د هند نه کوم وارداتي توکي چې د ضرورت وړ دي هغه به هم یوه کیلو په 40 سنټه در حالې چې په آزاد بازار یا پخوا تر دې نه تر 80 سنټو تر 90 سنټو پورې د دې کرایه وه، ولې اوس دا یو ښه چانس برابر شوی دی.
د هوا د لارې نه د اموالو راکړه ورکړه، د سوداګریزه راکړه ورکړه، فکر نه کوئ چې شاید دا مسایل لنډمهاله وي په دې خاطر چې د مصارفو نه به څوک نشي وتلی، دولت به بالاخره اوس چې قرارداد مثلا په د یو کلو په 40 سنټه دی، تاسو دا څومره ډاډ درکړ شوی چې په راتلونکي کې دا کرایه په همدې نرخ باندې پاتې کیږي، او که پاتې نشي نو دا به لنډمهاله نه وي، دلته په نرخونو باندې څومره به تاثیرات ولري؟
یو شی چې موږ ورته خوشبینه یاستو او یو څه اطمینان د حکومت د خوانه راکړل شوی په اقتصادي عالي شورا کې چې دا تصمیم ونیول شو چې ټول سکتوري وزارتونه او د هیواد جمهور رئیس د هغه په راست کې دی، دې ته یو فنډ مشخص شوی دی او دا به دولت دغه امکانات برابر کړي دي خصوصي سکتور ته. خو زمونږ ډاډ او اطمینان دا هم دی چې دغه شان اقدامات چې کیږي دا بیا په د هیواد نه بهر مثلا په هندستان کې هلته هم ډیر هوایی کارګو شرکتونه هغوی هم لري څو شرکتونه دا په عین زمان کې یو رقابت هم رامنځته کوي تشویقیږي هغه نور سکتورونه هغه نور شرکتونه هوایی چې هغوی هم وکولی شي دغه امکانات ځان ته مساعد کړي چې په همدغه بیه باندې هم له دې خوانه مالونه یوسي هم د هغې خوانه راشي بر علاوه د دې چې آریانا سره اوس موږ پروتوکول لرو نو دا یو زمینه مساعدوي دې ته چې یو رقابت رامنځته شي که خدای ناخواسته کوم وخت په دې کې کوم سکتګي راځي بیا هم هغه ایرلاینو ترمنځ ده چې کله تاسو رقابت پیل که او مالونه مو په یو ریټ راغله بیا انشاءالله دا په لنډ مهال او په منځ مهال کې دا قیمتونه د کرایې بیرته نه لوړیږي او دا پروسه انشاءالله چې د خنډ سره به نه مواجه کیږي
هندوستان د افغانستان د مالونو دپاره ستاسو په نظر باندې څومره د اوبه کولو یو ښه مارکیټ دی د دې خوانه چې کوم شیان ځي هندوستان ته د هوا د لارې نه څومره ښه مارکیټ کیدلی شي د افغاني تولیداتو دپاره
د افغاني تولیداتو د کیفیت ته په پام کې نیولو سره او هغه کوم نفوس چې په هندوستان کې دی نن سبا دغه راز هغه کومه مسافه او هغه کوم ښه مناسبات چې د هندوستان هیواد سره دي او هغه د لارې مسافه چې وسنجوي نو د افغاني ډیر فیصد تولیدات دا په هند کې جذب کیږي او هلته د مصرف امکانات شته دی ځکه چې هلته نفوس ډیر دی بل هند موږ او تاسو ته نږدې دی که چېرته بر علاوه د دې هوایي دهلیز نه که موږ وکولی شو د پاکستان د قلمرو نه د واګې د لارې نه موږ افغاني توکي د ځمکې له لارې نه هم پاکستان ته ورسو چې په اوس مهال کې د دې خوانه هم ډیرې ستونزې دي او د هغې خوانه چې زموږ کوم ټرکونه بیرته راځي هغه صادراتي توکي چې زموږ واګې ته رسوي د هغې خوانه پاکستان اجازه نه ورکوي چې موږ سوداګر هغه هندي مالونه د پاکستان له قلمرو نه افغانستان ته راوړي که چېرته دا ستونزه هم ورسره حل شي نو زه تاسو ته ویلم چې د افغانستان به حتی د هند ضرورت پوره نه شي کړی ځکه چې هلته نفوس دومره ډیر دی او کیفیت د مالونو دلته ښه دی که زموږ تازه میوه ده هغه طبیعي ده که وچه میوه ده ډیر ښه سټنډرد لري د بستهبندي په برخه کې اوس یو څه امکانات الحمدلله دلته برابر شوي دي هغه بستهبندي هم یو مهم عامل دی د صادراتو په برخه کې چې هغه هم د قبول وړ دی ډیرو هیوادونو ته یعنې حتی اروپا ته زموږ ستاسو وچه میوه او بعضې نور توکي ځي خوشبختانه چې یو ښه زمینه مساعد شوې ده نو د هند هیواد له هر لحاظه د افغاني تولیداتو د جذب امکانات په هندوستان کې ډیر دی هم په همسایه او د سیمه په هیوادونو کې خو په خاص ډول هندوستان هم علاقمندي لري او هم د دغه تجارتي روابطو د پیاوړتیا او ټینګښت دغه علاقمندي او نظر د دواړو ملکونو ترمنځ شته دی
تاسو د پاکستان یادونه وکړه سره دی چې پاکستان سره په اړه برخه کې ستونزې موجودې دي خو اوس چې د هندوستان سره د هوا د لارې نه د سوداګریزو راکړو ورکړو لړۍ پیل شوې ده څومره بدیل کیدلی شي هغه د اړتیا وړ شیان چې موږ د پاکستان نه مخکې راواردول اوس څومره بدیل کیدلی شي چې موږ یې د هندوستان نه واردو
تاسو ته معلومه ده موږ د پاکستان د لارې نه یا پاکستان سره موږ دوه قسمه تجارت لرو یو هغه تجارتي توکي دي زمونږ چې د دریم یا څلورم هیواد نه د کراچي د بندر د لارې او دغه راز د پاکستان د قلمرو نه راواردېږي یو هغه د افغانستان او پاکستان منځنی تجارت دی دا چې د کراچي په بندر کې ما چې وویل چې تقریبا 60% هلته کموالی راغی په وارداتو کې د کراچي له بندر له طریقه دغه کومې ستونزې چې وې کومې خنډونه چې و په همدې خاطر و چې موږ د نورو لارو نه د په استفادې سره د بدیل په عنوان موږ بر علاوه د دې نه دغه دا چې نورې لارې چابهار بندر دی که مثلا د لاجورد لاره ده چې مخکې ما یاده وکړله تجارتي دهلیز د هندوستان سره یو ډیر ښه بدیل په موقع بدیل او د افغانستان د تولیداتي توکو د صادراتو او د جذب د مارکیټ په توګه دا یو غټ اقدام دی او ښه یو برجسته بدیل ګڼل کیږي
نو کوم ضمانت موجود دی دلته چې هندوستان به په راتلونکي کې هغه ډول کړنې نه کوي په تجارت کې لکه څنګه چې پاکستان زموږ د تجارانو سره وکړي دغه
کوم ضمانت موجود دی؟
یو شی باید زه په ډاګه ووایم چې دغه چې مونږ د نورو هیوادونو که د منځنۍ آسیا هیوادونه دي، د دوی د قلمرو نه چې کوم واردات مونږ لرو، که د پاکستان نه دي، که د ایران نه دي، او دغه راز که د هند سره اوس دغه هوایي دهلیز جوړ شوی دی، هیڅ هیواد مونږ ته دا تضمین متاسفانه نه دی راکړی چې مونږ ته به ستونزې نه جوړوي. در حال چې ما لکه مخکې چې ویلې چې هغه د نړیوالو کنونشنونو په اساس باندې مونږ خپل حقوق لرو، ترانزیتي حقوق د هر ملک تثبیت دی د خپل جغرافیایي موقعیت په اساس باندې، مګر کله ناکله په د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې مزاحمت کیږي، زموږ مالونه درول کیږي بعض وخت.
د وروستۍ پوښتنې په توګه په یو شمېر ملکونو کې تاسو یادونه وکړه چې ستونزې جوړې شوې دي، پخوا هم جوړې شوې، شاید په راتلونکي کې هم جوړې شي، ضمانت هم نه دی موجود. ولې طبعا لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په دې برخه کې نړیوال قوانین موجود دي، ولې مراجعه نه کیږي نړیوالو ته چې هغوی باید په دې برخه کې همکاري وکړي او دغه هیوادونه دې ته مجبور کړی شي چې لږ تر لږه د سوداګرۍ او تجارت په برخه کې دا مسایل باید سیاسي نه شي او په دې برخه کې هغه د سیاسي فشار په توګه ګټه وانخیستل شي او یو تفاهم ته سره ورسیږي.
وګورئ، افغانستان په تیر کې هم د ډیرو بین المللي یا نړیوالو سازمانونو، اقتصادي سازمانونو غړیتوب لري، لکه د سارک سازمان، لکه د ایکو سازمان، دغه راز یو شمېر نور سازمانونه دي، او په وروستیو کې چې افغانستان د نړیوال سوداګری سازمان غړی هم دی، نو شو افغانستان دا عضویت یا غړیتوب ترلاسه کړ تیر کال. مونږ په دغسې مواردو کې د خپل شکایتونه حتی من کړي دي، د سوداګرۍ او صنایع خونې حکومت ته شکایت کړی، دغه نړیوالو سازمانونو ته شکایت کړی، ولی متاسفانه دغه سیاسي ننګونې او چالشونه او کوم سیاسي ارتباطات او ستونزې چې په سیمه کې موجودې دي، حتی د دغه سازمانونو لکه د سارک او ایکو دوی نه دي توانېدلي چې دغه ستونزې حل کړي، په داسې حال کې چې هندوستان، افغانستان، پاکستان، بنګلادیش، بوتان، لکه دا د سیمې هیوادونه چې دا د سارک د سازمان غړي دي. ول تاسو دا ومنئ چې دغه سارک نړیوال سازمان په دې نه دی توانېدلی، ځکه دلته سیاسي مسایل ډېر ورته ارزښت په دې سیمه کې ورکول کیږي، او پاکستان سره چې ډېرې ستونزې وي، زمونږ پاکستان هغوی ته هم داسې یو اهمیت ورته نه دی ورکړی. کله چې درې یا څلور میاشتې مخکې دغه سرحدونه زمونږ د پاکستان سره وتړل شو، مونږ آن نړیوال تجارتي سازمان ته مونږ خپل شکایت د افغانستان حکومت، د افغانستان خصوصي سکتور وکړو، ولی حکومت تر ډېره حده نرم برخورد کړی دی د مسایلو سره په تیر کې، او اوس هم تر یو حده پورې هغه څنګه چې لازمه دی.
ډېره زیاته مننه کوم.